سلامونه د ساره ته پجې شوې زې سفي ولستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص ټیم پیل په خبرونو کو د اسلامي دولت ډلې د عاش خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د موټر پر کاروان د پرونی چاودنې مسولیت په غاړه اخیسته د غې ډلې 13 شپه په خپل ټلګرام چینل کې یو اعلامیه خبره کړه او لیکلي دي چې د طالبانو د ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره شاوډیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي وو تر دې مخکې په بدخشان کې د طالبانو امنیه قمندانۍ ویلي وو د فیض آباد ښار د جوزمون په سیمه کې د چهارشنبه پر ورځ غرمه مهال د ماین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول خو په بدخشان کې مالی سرچینو بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې او کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي دغه چاودنه د طالبانو د موټرو هغه کاروان په نښه کړ چې د کوکنارو د پاکولو لپاره روان و وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل داعش ډلې څو وژونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس یو بهرنی خبر د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره خبرداري ورکړ چې پر رافا د پراخ برید په صورت کې اسرائیل ته وسلې نه ورکوي بایدن له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې چې بیګا خبره شو وویل ما په ډاګه ویلي چې کاغوی رافا ته نه وزي هغه وسلې چې معمولا د رافا نورو ښارونو او دغه کړکیچ په تړاو کارول شوي نه ورکوي بایدن زیاته کړه اسرائیل پر غزه په خپلو تیرو و میاشتنیو بریدونو کې چې پراخ ملکي تلفات لرلي امریکایي وسلې کارولې دي د بایدن دې پریکړې ته ځینو جمهوري غوښتونکو انتقادونه هم پارولې دي اسرائیل پر رافا ښار د دوشنبه له شپې بریدونه پیل کړي د غزې روغتیا وزارت چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوی سازمان حماس لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې تر دې دمه 4209 هتي فلسطینیان وژل شوي چې اکثری ملکیان دي د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن پنځمه د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړي د وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچا له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي ورسته ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولي د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشکېدو خبر ورکوي هغه اته څلې وخترزی له طالبانو سره بندي وو د مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی وو او د ضمانت په بدل کې آزاد شو طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادې دل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوی تور د قضیه په اړه نور جزئیات ور نکړل د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د ښاغلی امیری د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ د غنیول او د اوګدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له قانوني مراحل ته پام وشي د افغانستان رسنیو د قانون خلاف وبلل په تیرو نږدې درو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمیر خبری اعلان نیول شوی چې له څو میاشتو بند تیرول وروسته په ضمانت خوشی شوي دي د هال وش په نوم یو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامې دو خبر ورکوي دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو هال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلان اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و د رواني سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وویل روان 2024 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر څوار لسته نه ورسید د پاکستان پوس په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان پوس پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پختونخوا ولایت په ډیر اسماعیل خان کې دغه پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دی ورکړل شوی پوس دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو پوس د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي خو یوازې دومره ویلی شي دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شو حمله کې لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغه عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوال چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس لا زړور شوي په نخښه کوي د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز هغه ادعا په کلکه رد کړه چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللی او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پښتونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتي ګوته افغانستان ته نیول له موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پښتونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابع و بالا وویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. لدې مخیر طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږم نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې کته هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتېرېږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دو نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرال هم لوبغاړي دي. دوی ته یې خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي، طالبان ته خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېري ډایرکټر لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنۍ دو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلګرامه بلل شوي زیاتې شوي دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وبلله او ویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبه په ماښام د غزې پر رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېرونی په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې امریکا د غلویو چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ مېشتو سیمو لکه رفح کې کارول کېږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمیر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد ایردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمه میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 مې د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې رغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو ویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 40,000 ډیر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کاله کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوانځلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل خو څه وشو، اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملتي هم وکړي قدر منو کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلې واکمنې څخه وروسته لزده کړو او کار منه شوې دي، وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راو پارول، خو حاکم نظام خپل پریکړه بدل نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو مرینه وای، هغه مېرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دي